اتوجه شوی احمد شبریم دازادی ردو داری سات پخپراوانه که ساسو کوربه شی چاری. پدی او سات اخپراوانه که باوراندی واوری چی دا فانسان مرسیال بول اسم شروعی چی پخوانه اجرای رئیس عبدالله عبدالله با دا مصالحه دالی شورا مشروع تکل شی. دا شاغل عبدالله دا ویا نظر مهم اخیص سیده. در خبرون و روست دا دی تفصیل آوری دلشه. د بدخشان پورنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې سر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترینګلتیا به پای ته ورسیږي. شاغلی دانش دا خبری پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د شاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنشن به پروس پونسی درواز ولسوالی کې په یوه نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وشل شوی چې دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی پرون ماښام مسجد رډو ته وویل نشته ورسله هغه پیل شو چې وسلوال او طالبانو له څولو ورو پر دی ولسوالی برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهمی طالبان کشته شده و جسد طالبان
پدې نشته کې د طالبانو یو مهم سر روب مختوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د شاغلی روحانی په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړی و. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانویو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسیې سر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت وو او زیاته کړه چې دی به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د سر اعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف په موقته توګه د دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سر اعظم ټاکلی دی. پروسه کې د پرونیو شمیرو له مخې وزره نه نیوي کسان په کرونا ویروس اخته شوی دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر یو لک او شپږ زرو ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړې چې د روسیې یو ایجنډ پراګ ته استول شوی و څو د دې شر شاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژتي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل پشپش بشتمه یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتی سرچینو چنو مینه د اخسل شوی لخلی ویل شوی د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماټیک پاسپورت سفر کوي په روسیې کې لوژونکو زهري موادو سره پراکتر رسیدلې او ګومان کیږي چې د مسمولو د وی طرح برخه ده. لاوروف د پنځنبه پر وسویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دی یو کس وپیژني چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریشته چې د هیواد ته داخل شي. د چک سر ریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواکي واد دی او په خپل کورونی او چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبر ځواک لاس وهنه و نه سخمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستاني نیولې چې د اسلامي دولت د ترهګري شبکې په وډاله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځنبه پورز دا اعلان له هغې دوی اونۍ وروسته کیږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب درلود او یو وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 دا ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روختون له مشر سره شهیدلی
وستین لپاره دنی بینمری ادارې مختلف مراجعه کړي دا او مختلف همکاري واده هم کړي ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مسؤلین سره مواجه یو.
افغان جاپان روختون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روختون دی. په کابل کې پر بي وسلو د وچ روړې د ویش بهیر څارو
کوستو کار نست وروره ته دی وخت به داسې کراچی چلول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مزوري کې نور خلک ته د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
د کور کلی پروګرام کې دا مسله څرل شوې
یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان د سي خلک تنګي کوي یا د پخلای بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریدي چې خبرې وکړي.
د نیمه نړۍ په ونیس پروګرام کې هم د افغان شزو یو سنت څرل
دا چې یو خځه واده کیږي بیا یو کال نه پری خودل کی چې د خپل پلار کوټ او لاشي ده د دوغه خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغه محرومول دي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سربر دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي. ښاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاینوس سره د خبرو پر مهال وکړي. د ښاغلی عبدالله یو بیان د مساجد راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای تر رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې دالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزنګړی استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې ویلی چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅه روانه دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورسته هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړي. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خو د افغانستان د پخواني اجرایی رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادي رډیو ته وویل چې د دوی له خوا د حکومت طرحه نهایی شوې ده.
بر اساس تر زمینی مشارکت عادلانه
خپل میسم وای د دې طرحه پر بنسټ پراتون کی حکومت کی سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او موثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیلمن یو چې راتلون کې ونی د وسنی بحران د پای تر رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو ګامهای عملی در راستای ختم بحران کونونی باش.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغه راپورته شو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوې اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دی او سخت اونۍ دی، خو د دوی پروختون کې وسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح لاسادی رډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ورګانونو ورسره د لازم مرستو شمنه کړې ده. بل لور ته د امر روغتیا وزارت وایي ژربه د طبي وسایلو او تجهیزاتو نور بسیم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید-19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولی فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده، ولی بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصاً طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووید-19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه‌های مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید-19 اختصاص
دارد. غوای افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید-19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا بعد ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لنه نه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سر از امروز هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویپانه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عام روغتیا وزارت یې په اړه به خبري خي.
په کابل کې پاتې شو. د حکومت له لوري د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحق خلکو ته د وچی روړی د ویش لپاره هر ورځ سلګونه کسان د هرینان وای مخته د دې مرستې ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. جنوی لا سجی رډو سره په خبرو کې پر جوړ شوی لستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشی څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه کابل خان محمد سین تفصیلی راپور لري.
نصر الله شریف الله دغه بيګي رحمت ولي نه 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 مادوی مرجان نور خان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یوانانوي مخ ته د راټول شو کسانو غګونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوړۍ د استقاق کارچونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بي وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
د موږ نوم نه دانه اخیستل نه کارتون را کړی دي نه ډوډۍ را کړی ده نه تر اوسه غنم را کړی دي. تذکره کې نوم ولي کې نورې چې دا راغلی وي کار به نشته. خو موږ قرنټین یو. موږ د دې کار کې ډوډۍ نه غواړو. مزوري هم نشته. نو ما ته د مزوري کې نور خلک ته د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
زینو بیا ویل د بیکاره او بی وزلې لامل دغه وچه ډوډۍ هم خې دي، گزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکینو کی لس نفر پنځم زمون د کوستو کار نست ورور ته د وخت به داسې کراچی چلاول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست یو شی خدای کوڅنه گزاره کو چای ډوډۍ الګ یو پیاوا یو مقصد گزاره کو خدای مهربان
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرځبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. خاغلی غنی ویلی دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي آزادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دپې غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه به بجه په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیح جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا دیار وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کېږي یا 25000 کوره به کېږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرځبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایرس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وس نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولی چې مثال رستوران کې راشي او وی خوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټ د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابرات وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهر وایي اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوي نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کارو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډیر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپله کنټرولېدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو له سترو پرمخ بیوونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارد انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلاک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د غوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلاک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي رادیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چې د طالبانو د ساحه هر وخت چې زړه وغواړي بندیي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نش کولای چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زاري ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزه غږیږي:
منطقه مو کس شبکه مخابراتی است، اما خاصانه چیزا نیست، درست کار نمیکنه، کس به کس تماس گرفتنم
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما یه است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کار کردی کمپنی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
ده بلخ ده پولیس و چارواکی وایی چه ده چهاربلاک، چمتال، شولگری و زاری پا نام نسیمو که ده طالبان و ده زپل و پا مقصد دیرجر پوزی عملیات پیلوی. ده بلخ ده پولیس و ویاند عدل شا عدل از دی راژیو تا ویل چه تر عملیات و روز تا ده یاد و سیمو پا امن که دو سر با خلق پا ده ولسوالی که مخابراتی خدماتو تا ده بیاز لپاره لاسرسی پیدا کړی. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې وای پکینګ په نومبر کې د ولسمشر پتوګه د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په 9مه نیټه د سې شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشری انتخابات وبایلي. د وویل چې پیکینګ د ولسمشری پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښي دی. د همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنی چار وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په 10مه نیټه د پنځشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر 1 میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر 1,60,000 زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خپرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې د یې کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري کانفرنس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسمه غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه سوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریکنی ولید کوالم چې کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 14 کې چې کرامتین اعلان شوې دي خو خلک یې با به زګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته کوالم چې دا ناروغي په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سم لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنتین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسیږي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي او که علاج ونه کړي دغه سپاتې سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکله څخه خلاص کېږي. په سلام پدرنش
نن عبدل کریم دی د غرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره د کورونا خو یو الهي آفات دی. وروره د خلک د ولې سره مخ دي. ساري بم کوي ټول نشي دلای مور څنګه د کور د هغه د روزمز والا خلک دي. هر یو روزانه ته بدلو د ورځې بم مزدوري کول مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسام راوړ. هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ وو سره نن زر 500 ول سره ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غنی څخه دا غواړو چې د خلکو ته دی ارجو بوځي وره رایې پر درګاه دی وروغورځي او بشتا غوړي دی وروغورځي. دا خلک د اولادونه د ولید مل کېږي. دا زموږ زختر مقاماتو ته اشرف غنی پورې ورسوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسه مزاجي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه. حمیده نظری له کلات پر اسول سمس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې پلو یو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې وانخلي. خالد افغان له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوښوي وي چې جګړه نشي ګټلې. نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بیوسلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اور بند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بېوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسي دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والي عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسي صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک کې جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نیمنړی پروګرام درو د میرمنو ځانګړی پروګرام او هم درس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې لنمای راهیسی چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکاری اسناد سپارلې دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوی معلومات ښیي چې یو واسي 13 کم 40 میلیون امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکاری د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږ میلیونو کسانو ورسیات شول چې دلته د تیرو شپږونیو کاربندیس کې د بیکاری اسناد سپارلې. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري. اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نو باسي تر ډیره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګر وای د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازې د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټول نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولې.
In all the countries of the euro area and across the globe.
لګر وای د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالی راتګ د اخی چې اخیز به د دې کال په دویم روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
پروژه کې په ځینو کورنیو کې نارینه له ښځو سره تون چلند کوي، سخت خبرې ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د شوزو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوه دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاس. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوي ناوي اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوخه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کړه لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کړه لا تاګ نه محرومي شوي دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده.
زه د شوم زبنم لره د غینه پسند بیا غیره ته غوړو کلر مې دولس کله نه کچنه یو غیوا د کله زه واخښه په خانه کې هم د ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چودن دی بیا یو راځم مکنه دروستل بیا چیرته د چا د یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې پکر په بل شي.
درمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محروم دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چار دیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره حقوقي کارپو استاد همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته ښه راغلست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محروم کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي، او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې وخت واده کیږي بیا یو کال نه پریخودل کی چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دوغو خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بی دلیل بی وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دوغو تر سره کوونکی په خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې تر سره کوي؟
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي، او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي، او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې شاید بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور شید دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي. دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بی باوري موجود وي، او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي، او همیشه نور باید واکمن وي، د دې سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي، او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نه کړي په دو تصامیمو کې.
ډیره مننه عقلی اکمل. مولوی صاحب، که تاسو راته د دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست، چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود یې ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسو د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله له یوې ښځې سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بات او محدودوونکی چلند کیږي، دا به د هغې په روان څه اغیز ولري؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي، هر شیبه ملامت کوي، هر شیبه محدود کوي، هر شیبه ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي. ورته دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیر پام نه شي، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي وو، دغه ته رسېدل ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه.
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو پوړان دی د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوخه کې دوه په اړه یو ماده راغلی کده دی په اړه وضاحت راکړي.
خزو پوړان دی د تاوتریخوالی د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالی باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کری چه ده خزو حقا حقونو تا زیان ورسوی یا ده مختلف و حقونو نمحروم میکری با نتیجه که خز اجباری انزوا تا مثلا وکاگل چی یا یوازی توب تا پوغو صورت که ده جرم مرتکب تا لندمحال حبس یا بند چه تا دره و میاش رو اضافه باید نیوی اقا پا نظر که نیول شایده. اما مهم داده چه ده قانون ده متن یا ده ماده دشتون ترسنگ باید پا ده بانده عمل وشی موگو تاسه و سوینو چه پا اکثریت و کورانه یو که ده خزه پا مقابل که هقا عمل تر سرکوی چه هقا باید ده گرزی چه خزه ده خپل و حقا حقونو نمحرومش یا پا نتیجه که خزه بیچاره چون دیر آز پذیره ده او اغا لازم لاتر نلری دوغو بهترین اکسل عمل ده دو طول و ناخوال و پا مقابل که چه ده پا مقابل که ایگی اغا بلاخره یوازی توب ده استلکی گی بلاخره انزوا تزی
مننه. د خبرونه بحث با تاسو په خبرو راټول کړو که تاسو په وار سره راته او وایاست چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو حل لارې څه دي په سر کې مولوی سپ تاسو مهرباني وکړئ
دا یو مشکل یا دا یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باغس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي تر څو له دغې لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمستاسي هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسأله ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو د دوی نه هڅه توقع لرو لکه زمونږ په موقف کې چې اما سي برخورد وکي. حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې دوی مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي په هر ځای کې چې یاستې هر څوک چې یاستې امید درته کولای شي خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو ملمنو الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر
یوسې قدرمنو اوریدونکو دینی منړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژې کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیزه پرې باسي او پروژې کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو را بولم. قدر من دوستانو در روژه میاشت ده طاعت و عبادت تر سنگ ده مهربانی او خلوص میاشت هم ده. زکه چه در روژه مقصد ده خوراک څخه او نور و گناهونو څخه ده نفس قابو کول او را گرزول دی. پر روژه میاشت که پس صبر او حوصله دیر تاکید شوی. خدا سی کسان همشته چه کل روژه و نسی نو ده کورنه پا غرو یا پا طولنه که دیر بدخلقی یا غصه و قهر کوی. او د خپل غوسه او قهر لامل هم روژه غنی پام دې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ناجیه داسې غږیدلې ده
خو زم دې سر کې مونږ بیم نیولې او ځکه چې یو خانه د روژه مبارکه میاشته او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان دې خلق تنګي کوي هم دې سر نه مونږ سړیان ډیر خلق تنګي کوي یا د پخلی بهانه کوي یا وای چې په زړه مې نه ده او حتی ماشومان نه پریدي چې خبرې وکړي ور باندې غوسه کوي نو دا په دې معنا نه ده چې وازی دوی روژه نیست یا قرنطین دی مونږ هم روژه نیست و هم کار کوو هم ماشومان ته رسیږو او کور کې میو نو دوی چې خلقتنګي وکړي نو یو خو روژه شي یو قرنطین شي یو د دوی خلقتنګي شي نو مونږ باندې به ډېره سخته تیره شي
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بد خلقی او په کور کې مشکلات جوړوي نو چې هغه مختلف عوامل لري او عملی دا عمل په فشار راوړي نو د کور د وګړو سره بد اخلاقی بد خلقی کوي او یا د چنور اقتصادي مشکلات لري هغه خوراکي توکي خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقی کوي نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د غورجه مبارک میاشت برکت د پوره حوصله نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کی
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپل عادتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو په همدې حقله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو منیجر وایي چې د دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي
شوی روژه مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي ټول ترمنځ کورنۍ ټول غړي ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پروژه کې خوب هم په خپل عبادت دی له خوبه چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځنه وروسته نو کار شروع کیږي د روژه ماتي لپاره یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلی وي ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي البته کورنۍ کې خو کله کله داسې نه کیږي چې یا دیګ نه وخته شي یا مالګه کم او زیاته یا ښه او خراب دا خو پکې راځي خو هېڅ وخت هم مشرانو د طرفه داسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناست وي خپله ډوډۍ وخوري کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکو نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې پروژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ صبر او زغم څخه کار واخلي
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نګانه روژه وسي یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوشنۍ سبب ګرځي ښه اخلاق لري خپل فامیل کې ښه اخلاق لري د خپلو میرمنو سره یا میندو سره لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي بیا د خپل قهر او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده او دا روژه تنه نارینه نه نیسي بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي هم د ماشومانو روزنه په غاړه وی او هم روژه وی هم خواړه تیاروي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظر څنګه عمل دی او پروژه کې قهر څومره روجې ته تاوان لري دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چورې دوه احساس پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقی د اسلام د نظر څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقی قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقی، غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. رسول الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفات بیانوي. لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانوي. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند نه د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق به نه لري، د دې عبادت منفی دي.
ډیره مننه کوم. مولوی صاحب، ځینې خلک په روژه مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غوسه کوي او بیا وایي چې زه روژه یم. دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه یو عبادت ګرځولې او عبادت معنا دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقاتو سره ښېګڼه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه له منځه ولاړه سي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. دا عبادت بې مفهومه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د له بدو کارونو نه او بدې خبرې نه او بدې هغه نه بدې وینا نه او بدې خولې نه او بد اخلاقو نه ځان ونژغورو، نو ده فقط ده ته یوازې لږه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، ولې ځینې خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بدخلقی کوي او دا وایي چې زه روژه یم؟
اصل مسئله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان دغه روژې هغه آداب په جاینه کې او دغه روژې ټول ارکان او د روژې هغه ټول مراسم چې تر رقم الله ویلی هغه په ځای نه کې، نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی و بونشتی او بد اغا پیدا کیږي. شیطان لدین استفاده کوي، غواړي چې د روزه ور برباد کړي، د روزه ور باطل کړي. نو دای په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی وکړي چې وی خانه د روزي نوم بد کړي او د روزي عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي او له بل خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه د نننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بې تاثیره کې او بې ارزښته کې. او حال دا ده چې روژه روشی نوم صبر نوم ده. دیتا شهر صبر هم وایي، لکه شهر سیام چې ورته وایي، شهر رمضان، شهر سیام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه د روشی فلسفه له لاسه ورکړي، فقط یو ځان وږی ساتلی، نو د روشی آداب او احکام نه رعایت کړي، روژه نیسي نو ټوله روژه به نیسي، چشم بند و گوش بند و لبه بند، گر ندیدی سر حق بر ما بخند. سړی غواړي صحیح روژه ونیسي نو ټول حواسو باید سړی روژه ونیسي. تلغی جمله نه نیکو اخلاق دې سره خلی سره او خپل رفتار سره تمثیلی.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړونو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پیښه نشي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده او یوازې عبادت باید د نورو ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق او پرست کې او دغه نیکو کړنو په ترڅ کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول، دا فکر وکړي چې درو جنې ولې خوېد، خدم رو جنې ولې د خزم رو جنې ولې د لورم رو جنې ولې د ګورم رو جنې ولې د خورم رو جنې ولې. نو دا کورنۍ کې نو غړي دي، دوی هم رو جنې ولې ده، دوی کوم تکلیف په تای خو دوی هم د ځکه د انساني جوړښتونو ټول یو رقم کته وګي کېږي، هغه مو وګي کېږي، کته ناتوان کېږي، دوی هم ناتوان کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري، معتاد وي، کله چې هغه خپل اعتیاد نسوارو سیګریټو د 400 د کولو یا د نور سیزونو معتاد، حتی دغه چای کې اعتیاد راولي، قهوه او چای دی معتاد، کله چې دا ورن رسیږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا کوي. نو دا د روژه بانسي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بدخلقی کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی په ذکر کېږي، د عبادت کېږي، دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي، چې سړی زړه نرمي، خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت د خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې انسانیت ته خدمت کول. مثلا کناری نه چکسي روزه کوي چې دا نن کته ځکه ما نن تیګه ز کوم اته به د روزي دوه ثواب وو یو به ورته خدای او سلمندی او تحمل پیدا کی بل به دې د خزو د کورنۍ د غړو له حالت هر ورځ د دې کې استخدیمی دا باغ چې دې کې یو خانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خانه د ته دغه د نفس تهذیب او د نفس روزي فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي
ډیره زیاته مننه کوم له حساب کور ودان
مننه
ګرانو دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مړاند کړل تربیه خو وخت ولرئ.